احمد شبریم دا ازادي راډیو د اتو بجو د خبرونې دا اوریدونکو هر کله کوم. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي استازي دفتر وای چې د ملګرو ملتو جګپوړي چارواکي په افغانستان کې د ماشومانو د پلورلو له کبله اندېښمن دي. سیګار پرون پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې بې وزلي او بې وسي د دې باعث شوې چې ځینې کورنۍ د خپلو ماشومانو په پلور لاس پورې کړي. د ملګرو ملتو د بیلابیلو ادارو د اټکل له مخې په سلو کې سب باندې 15 افغانان کافي خواړه نه لري او د دې کړاو لویه برخه ماشومان او ښځې ګالي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو پراختیایي دفتر وایي په دې هیواد کې د واک له ناڅاپي بدلونو وروسته با کیفیته روغتیایي خدماتو ته د افغانانو د لاسرسي یقیني کول خورا زیات اهمیت لري. یو ان ډی پی پر خپل ټویټر همداراز خبر ورکړی چې د افغانستان د شاوخوا 6000 روغتیا پالانو تنخواوې ورکړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په 13 اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دې هیواد کې زرګونه روغتیایي کلینیکونه تړل شوي او میلیونونه افغان وګړي له روغتیایي خدماتو بې برخې شوي دي. اوکراینی پولیسو د پلازمېنې کیف له شاوخوا سیمو د روسي عسکرو تر وتلو وروسته د څه باندې 900 ملکیانو د جسدونو د موندلو خبر ورکړ. د اسوشیټډ پرس اژانس په وینا پولیسو د جمعې پر ورځ وویل چې د دې مړیو اکثریت د اعدام په څیر په ډزو ویشتل شوي دي. روسي سرتیري دوی اونۍ مخکې د کیف له شاوخوا سیمو ووتل. د رسمي شمیرو له مخې اروپا ته د روسیې د تیلو په صادراتو او د دې هیواد د تیلو د قراردادونو په بیو کې په 15 میاشتو کې کموالی راغلی. د روسیې د ګازپروم لوی شرکت پرون اعلان وکړ چې د نومبر له لومړۍ نیټې د اپریل تر 15 نیټې پورې اروپا او ترکیې ته د روسیې د تیلو په صادراتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په 6.4% کموالی راغلی. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته اروپایي ټولنې ویلي دي چې اروپا غواړي د روسیې پر ګاز له 2.2% احتکار راکمه کړي، خو جرمني بیا د روسیې د ګاز د صادراتو له بشپړ تحریم سره مخالفت کړی. د سوریې د پوځ په وینا اسرائیلو دمشق ته نږدې د دوی پر موزیګانو د توغندیو ډزې کړي چې مالي زیانونه یې اړولې دي. د روسیې دولتي رسنیو د دې هیواد د یوه پوځي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی خبر ورکړی چې دا حمله د پنجشنبې په شپه وشوه. خبر زیاتوي چې د اسرائیل یو شمېر توغندي د سوریې د هوایي مدافع د وسلو په وسیله شنډ شول. د سوریې د بشري حقونو د څار سازمان چې مرکز یې په بریتانیا کې دی ویلي دي چې دا توغندي د دمشق جنوب بیلیس په قنتا سیمه کې د ایران پلو وسلوالو پر مرکزونو لګېدلې دي. د اسرائیل پوځ تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او ساجر اډو په منځنۍ سپه 12 پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې په پاکستان کې د پوسټ پر ضد د بریدونو د زیاتېدو په اړه د افغان طالبانو دریځ
ډېر زموږ پورې اړه ځکه نه ده. پاکستان دننه مسله ده، یو د کورنۍ مسله ده. موږ یې حل او فصل غواړو، سالم له حل ورته پیدا کېدل د سیمې او د منطقې او د پاکستان ملت په ګټه.
واشنگتن یو ځل بیا پر طالبانو شک وکړ چې له نړیوالې ټولنې سره د شو اړیکو لپاره د دنجونو ښوونځي پرانیزي. طالبان ولې دا مکتبونه نه خلاصوي؟ د چارو شننکه زاکر شاه سادات وای
دا کار د دې لپاره ګټه نه کوي، دا نورم د دې د بدنامۍ لامل دی، دا نورم د دې خپل په اصطلاح ته شپرې شکه ده.
په دې خبرونه کې مو په پکتیا کې د یو پارک له جوړېدو خبرو.
لا خو چې جوش خلک بو سره خاط کی کوي، دما به کی کوي چې رزي قبل نه ی خوش نه ارز ولایتنه دلته دما کوي کی.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په قبایلی سیمو کې د وسلوالو حملو له زیاتېدو وروسته د طالبانو حکومت په سیمه کې د نامنویو له پلوه اندېښنه څرګنده کړې ده. د ډېری دوی بریدونو مسؤلیت د پاکستاني طالبانو ډلې منلې. په همدې حال کې د پاکستان حکومت هغه راپورونه رد کړي دي چې ګنې پوز د پاکستان طالبانو له استازو سره خبرې کوي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې
په داسل کې چې په قبایلی سیمو کې د پاکستان پر پوز د وسلوالو حملې په زیاتېدو دي. د طالبانو حکومت وایي چې په سیمه کې د ناامنیو د زیاتېدو له کبله اندېښنه لري. د پاکستان د پوځ یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نومې افشا سي وویل چې د پنجشنبې په ورځ د شمالي وزیرستان په د تخیلو سیمه کې اووه تنه پوځیان هغه مهال ووژل سول چې وسلوالو یې پر موټر برید وکړ. له دې یوه ورځ مخکې هم د پوځ دوه سرتیري د شمالي وزیرستان په شام او د تخیلو سیمو کې په دوو جلا حملو کې وژل سوي وو. همداراز دوشنبه په ورځ دوه تنه پوځیان د جنوبي وزیرستان په انګور اډې سیمه کې او په همدې ورځ پنځه تنه پولیس په ډیره اسماعیل خان سیمه کې ووژل سول. د ډیری دې حملو مسؤلیت د پاکستانی طالبانو ډلې یا چی چی پی منلی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیگا د دې ناامنیو په اړه ازادي راډیو ته د پوښتنې په ځواب کې وویل چې که څه هم د پاکستان کورنۍ مسأله ده خو زیاته یې کړه چې ښه به وي که د دې لانجې لپاره یوه سوله ییزه حل لاره وموندل سي.
اول خو موږ دا غواړو چې په ټوله سیمه کې امنیت وي او د پاکستان په هیواد کې هم جګړه او مشکلات نه وي او د سوله ییزو لارو دا مسله حل سي. او البته ډېر زموږ پورې اړه ځکه نه وي، پاکستان دننه مسله ده، یو د کورنۍ مسله ده، موږ یې حل او فصل غواړو، سالم له حل ورته پیدا کېدل د سیمې او د منطقې او د پاکستان ملت په ګټه دي.
په همدې حال کې د پاکستان پوځ هغه راپورونه رد کړي چې ویل کېدل د سیمې د مخورو یوه جرګه د پاکستاني طالبانو له تحریک سره د خبرو په حال کې ده. د پاکستان د پوځ ویان جنرال بابر افتخار خبریالانو ته وویل چې له دې ډلې سره هیڅ راز خبرې روانې نه دي. اسلام آباد ادعا کړې چې د پاکستاني طالبانو پټنځایونه په افغانستان کې دي، خو ښاغلي مجاهد وویل د طالبانو حکومت به هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې د بل هیواد پر ضد کار واخیست.
په پاکستان کې د پوز پر ضد د بریدونو د زیاتېدو په تړاو د طالبانو حکومت وایي په سیمه کې د امنیت هیله لري خو موضوع له افغانستان سره ارتباط نه لري. بل لور ته د طالبانو حکومت په بیت المقدس کې د روان تاوتریخوالي په خاطر اسرائیل خندلی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت ویاند په یو بیان کې چې پرون خپور شو له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې د اسرائیلو د اقداماتو مخه ونیسي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی په یو بیان کې چې پرون پر ټوئیټر خبر شوې لیدي چې د دوی حکومت په بیت المقدس کې له ملکی فلسطینیانو سره شوی تاوتریخوالی غندي. پرون د بیت المقدس په الاقصی جومات کې دننه له اسرائیلي امنیتي ځواکونو سره د نښتو پر مهال 125 فلسطینی معترضان ټپیان شول. له دې سره په دې سیمه کې د ورستي کړکیچ لمنه نور هم پراخه شوې او دا ویره یې رامنځته کړې ده چې ښایي وضعیت یو ځل بیا د پخواني زاړه کړکیچ خواته ولاړ شي. ښاغلی بلخي لیکلي دي چې اسلامي امارت د مسلمانانو په لومړنۍ قبله اقصا جماعت کې پر ملکی فلسطینیانو د پوینا د اشغالګرو لخوا تاوتریخوالی په سخت ټکو غندي او زیاتوي چې د طالبانو حکومت پر نړیوالې ټولنې په تیره پر اسلامي هیوادونو غا کوي چې د فلسطینیانو د انساني حقوقو د اعاده او د اسرایلی مظالمو د مخنیوي لپاره عملی اقدام وکړي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د اسلامي هیوادونو په ګډون تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، نو د عربو او اسرائیلو د کړکیچ په څیر د مهمو نړیوالو مسایلو په اړه د افغانستان دریځ څه اهمیت لري؟ د سیاسي چارو شنونکی پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمس وایي طالبان له دې فرصت څخه په خپله ګټه کار اخلي.
دا چې دوی اوس مهال په افغانستان باندې حاکم دي، نو دوی کولای شي چې په دغه سي مهمو نړیوالو موضوعاتو خپل موقف سرګند کړي. او بل دا دی چې دوی په دې توګه غواړي چې هم په ټوله کې د اسلامي نړۍ خواخوږي را جلب کړي او هم بیا په ځانګړې توګه چې د فلسطین موضوع د عربي نړۍ لپاره ډیره حساس او ډیره مهمه موضوع ده، د عربو ملاتړ هم خپل کړي.
اسرائیلی ځواکونه ته دوه اونۍ مخکې وروسته له هغه د تیارسۍ امر وشو چې د بیت المقدس په لارو کوڅو کې د عربانو له حملو سره مخامخ شول. د فلسطین د سری میاشتې ټولنې ویلي دي چې ډیری معترضان د اسرائیلي پولیسو په ربړي مرمیو، د سعودي بمونو په چاودنو او د اسرائیلو د بلوازت پولیسو لخوا د کوتکو په ګزارونو ټپیان شوي دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې لنړیوالې ټولنې سره د شو اړیکو پاللو لپاره دی د افغان جنو شونځي پرانیزي. د دغه وزارت ویان نیټ پرایس ویلی دی لشپژمو ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز نه یوازې له نړیوالې ټولنې بلکې له خپلو خلکو سره هم د طالبانو کړې ژمنې ماتې کړې دي. زموږ همکار په بریتانیا کې له میشته چارو له شنونکو سید ذاکر شاه سادات څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو دوام به نور څه عواقب ولري. ښاغلی سادات وایي
فصل کې د نجونو سره د تعلیم مخالفت دا په خپل ذات کې د افغانستان د نیمایي نفوس سره مخالفت دی، او دا هیڅ یو منطقي او انساني او اسلامي لار نه ده. دا د افغانستان د راتلونکي سره دښمني ده، او دا په جهل کې او بې سوادۍ کې زمونږ خويندې میندې ساتل دي. په دې کې به یوازې د هیواد د دښمنانو ارمانونه پوره دا نه نړیوال مني نه افغانان.
طالبان ولې د نړیوالو غوښتنو ته مثبت ځواب نه وایي د ښوونځیو د پرانیستلو موضوع ته په پام سره؟
په اصل کې طالبانو فکر کوم یو لالچ سره اوښتی دي، یو ضدیت سره اوښتی دي. دوی کوشش کوي چې په یو شکل د اشکال په نړیوال باندې فشارونه زیات کړي چې ګواکې دوی په رسمیت وپېژندل شي. حال دا چې دا کار د دوی لپاره ګټه نه کوي، دا نور هم د دوی د بدنامۍ لامل دی، دا نور هم د دوی خپله په اصطلاح تیشه پر ریشه کې ده. دا د منطق نه لرې خبره ده، او دا چې هر چا دوی ته دا غلطه مشوره ورکړې وي او دا تصمیم نیولی وي د نجونو د مکتبونو تړلو په هکله، دا د دوی خپل سره هم دښمني ده، او نړیوال خو په هیڅ شان نشي کولی چې دوی په رسمیت وپېژني. حتی هغه روسانو چې د دوی سفیر منلی دی، زه فکر کوم د هغوی تاکیدات هم په دې ده چې وروره خامخا به دا د ښځو سره مخالفت نه کوي، د ښځو لپاره تعلیم او د کار شرایط باید برابر کړي.
د طالبانو دغه دریست په پام سره به له دوی سره اوس د نړۍ تعامل څه فکر کوي چې څنګه به وي تر دې وروسته؟
د نړۍ تعامل په اصل کې فکر کوم د نړیوال قوانینو پر مبنا وي، او په ټول اسلامي نړۍ کې چې ګو 500 هیوادونه دي، هیڅ داسې اسلامي هیواد نشته چې په هغه کې د نجونو لپاره تعلیم شرایط نه وي یا د کار شرایط نه وي. نو خامخا نړیوال به دغه نړیوال قانون په اساس او د نور اسلامي ملکونو د مراودو په اساس به دوی سره مراوده کوي، تر هغې چې دوی ځان سم نه کړي. زه فکر نه کوم چې دوی یا په رسمیت وپېژندل شي او یا دا چې دوی نور بقا وکړی شي.
د چارو شنونکي سید ذاکر شاه سادات. د خبرونه په دې برخه کې یو نړیواله مسله راخلو، بیا بیرته د افغانستان په اړه موضوعات له تاسو سره شریکو. شمالي مسدونیا شپشتنه روسی ډیپلوماټان نامطلوب بللي او هغه ته لدی هواده د وټلو امر کړی دی. د فبروري په 14مه پر اوکراین د روسي له یرغل وروسته له بیلابیلو هوادو څخه د روسي لسکونه ډیپلوماټان ایستل شوی دی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د شمالي مقدونیا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې وویل شپږتنه روسی ډیپلوماټان د ډیپلوماټیکو اړیکو په برخه کې د ویانا له کنوانسیون سره د متضادو فعالیتونو د ترسره کولو په خاطر نامطلوب بلل شوي دي. د اعلامیه له مخې دا کسان باید د راتلونکو 15 ورځو په ترڅ کې د شمالي مقدونیا د جمهوریت له قلمرو ووځي. د شمالي مقدونیا په مرکز سکوپی کې د روسي سفارت دا تورونه ګر سره به بنسټه بللي، او د دې اقدام د جدي عواقب په اړه خبرداري ورکړی دی. سفارت پر خپل ټویټر باندې لیکلي د روسي لوري به د دې پریکړې پر وړاندې لازم اقدام لزوم نه د ورته اقدام، بلکې د بامانه عمل په بڼه ترسره کړي. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته دا دوهم ځل دی چې روسی ډیپلوماټان له شمالي مقدونیا څخه ایستل کیږي. په تیره مارچ میاشت کې هم د هغه څه په خاطر چې شمالي مقدونیا نامناسب ډیپلوماټیک فعالیتونه بللی وو، 15 روسی ډیپلوماټانو ته له دې هیواده د وتلو امر وشو. شمالي مقدونیا په 2021 میلادي کال کې هم په جلا مواردو کې دوه روس ډیپلوماټان ایستلی وو، او له دې دوه کال مخکې د امنیتي مسلو په اړه او د بریتانیا په سالزبری ښار کې د روسیې د پخوانی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور د مسمومولو په قضیه کې یو روس ډیپلوماټ له بریتانیا سره د خواخوږي په هدف استلی و. پر اوکراین د روسیې له یرغله وروسته له ډیری لویدیزو او اروپایي هیوادونو سره د مسکو اړیکې سخت رنګلې شول، او تر دې دمه لسګونه ډیپلوماټان له بیلابیلو هیوادونو ایستل شوي دي. د مثال په توګه د روان کال د مارچ میاشتې په ورستیو کې بلجیم یوشت، هالند ولس، چیک جمهوریت یو او آرلند څلور روسی ډیپلوماټانو ته د وتلو امر وکړ.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردیم. ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کلنۍ مالیه د ورکولو وروستۍ نیټه دوی ورځې وروسته ختمیږي. که څوک مالیه په خپل وخت ور نه کړي جریمه کیږي. ولسمشر جو بایډن او میرمن جل بایډن وایي چې پروسه شکال یې عاید څه باندې شپږ لکه ډالر و. سپین ماڼۍ د ولسمشر او د متحده ایالاتونو د لومړۍ میرمن د عوایدو دا معلومات پرون خپاره کړل. دوی وایي چې د تیر کال له شخصي عوایدو څخه یې څه باندې یو لکه پنځوس زره ډالر مالیه ورکړې ده. د ولسمشر بایډن میرمن په سپینه ماڼۍ کې کار نه کوي. دا په یو پوهنتون کې استاده ده. له 1970 میلادي کال راهیسې د متحده ایالاتونو هر ولسمشر له خلکو سره خپل عواید شریکوي، خو د امریکا مخکنی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دا دود مات کړ او د خپل شخصي عاید په هکله یې معلومات خپاره نه کړل. د ولسمشر د کورنۍ تر څنګ د ښاغلي بایډن مرستیالې کاملا هاریس او خاوند دوګ ام هوف ویلي چې تیر کال یې 1.6 میلیون امریکایي ډالر عاید درلود او په هرو سلو امریکایي ډالرو کې 1.6 په مالیه کې ورکړی دی. دا سجر ډو پروانه خبرونه کې تر اتمه بچو وروسته ولایت په ولایت پروګرام لرو چې خوست ته ځانګړی شوی دی. دمګړی خوست نشته او د خوست په لار یو راپور د پکتیا د تیری کوتل په سیمه کې د یو تفریحي پارک د جوړولو لومړنۍ چارې پیل شوې. دا تفریحي پارک چې په 150 چیرې بزمکه جوړی شي د تفریح او ساتیرۍ لازمي اسانتیاوې به ولري. ګردیز ښار کې چې تفریحي پارکونه نشته اوسیدونکي د تفریح لپاره نورو سیمو ته ځي. نور حال په دې راپور کې
د پکتیا مرکز ګردیز اړوند د تیری په سیمه کې د خلکو د تفریح او ساتیرۍ لپاره یو نسبتا لوی تفریحي پارک جوړیږي. سره له دې چې د پکتیا په اطرافو کې ښکلي طبیعي منظرې، ځنګلونه او د سیلګرۍ ځایونه شته، خو په مرکز ګردیز او ښار ته په نورو نږدې ځایونو کې د تفریحي پارکونو کمی دی. د پکتیا چارواکي وایي د دې پارک جوړېدلې خصوصي سکتور ته سپارلي تر څو خصوصي سکتور ته د پانګونې او کاروبار زمینه برابره شي. د پکتیا والی مولوي محمد علي جان احمد آزادۍ راډیو ته وویل د دې کار موخه د خلکو لپاره د یو تفریحي ځای د جوړولو په خوا کې د خصوصي سکتور د پانګونې راجلبونه ده.
اوس په دې وتوانېدلو چې موږ نن راغلو دغه ځای مو هغه افتتاح وکړله او دا د یو خصوصي سکتور له مخې نه به دا کار انشاءالله موږ په مخه باندې بیایي تر څو د هغوی لپاره هم یو زمینه د کار برابره شي.
ګردیز ښاروال مولوي شریف الله الهام وایي د دې پارک د سروې او ډیزاین چارې لا په لومړنیو پړاوونو کې دي. نوموړی زیاتوي دلته چې څومره تاسیسات او د تفریح نور وسایل په کار دي تر اوسه پوره نه دي نقشه شوي، خو کاروبار ورباندې په چټکۍ روان دی او په نږدې راتلونکي کې به یې کارونه سرته ورسیږي.
د سروې او د ډیزاین چارې ابتدایي حالاتو کې دي، هغه سروې سوې ده. نور دلته چې څومره تاسیسات لګیږي، څومره نیالګوی یا څومره شیانو ته ضرورت ده، هغه کار تروسه پورې پاتې ده. نږدې راتلونکي کې به انشاءالله هغه بشپړ شي.
بل لوري ته په دې لاره تلونکي کسان د تیری کوتل په سیمه کې د یو ستر تفریحي پارک جوړېدو ته خوشحاله دي او وایي چې دا به د هغو خلکو لپاره چې کابل ته ځي او یا له کابله پکتیا، پکتیکا او خوست روان وي د استراحت او دمې لپاره ښه ځای وي. د پکتیا اوسیدونکی محمد اسماعیل او د خوست یو تن اوسیدونکی اسماعیل وایي
ډېر زیات ورته خوشحاله وي. ته خو د ټول هېوادوالو لپاره ښه ده او بیا خصوصا ټول افغانانو ته
ډېر خوشحاله. خو چې جوش ده ډېر تفریحي پارک خلک به سیرخات کی کوي، دمه بکی کوي، چې رزی کبل نه ی خوش نار زول ایتنا دلته دمه کوي کی
دی. یادونه ورده یاد نوې جوړیدونکو تفریحي پارک چې د پکتیا مرکز ګردیز خار د تیری کوتل پسیمه کې په 150 جریبزمکه کې جوړیږي. د نورو تفریحي ځایونو ترڅنګ به ورزشي میدانونه، د ماشومانو تفریحي ځایونه، د اوبو فوارې، د موټرو پارکینګ او نور لازمي اسانتیاوي ولري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د روانې خبرونې په دوام کې زه عصمت څاروان در سره یم. سلامونه وړاندې کوم.
روژه د نشو د پریښودو ښه فرصت دی. دا خبره روختیا پوهان کوي. پر دې موضوع سربیره د کونړ د څپلۍ اوبدونکو له شکایت او غوښتنې مخبرو. په اروزګان ولایت کې د هغو کسانو شمیر کم نه دی چې په بیلابیلو نشو روشت دي. یو شمیر روغتیایي کارپوهان وایي د روژې مبارکه میاشت چې مسلمانان د ورځې په اوږدو کې له خوراک، شراک او نشه یي توکو ځان لرې ساتي، د روژدو کسانو لپاره ښه فرصت دی چې ځان ترې خلاص کړي. په دې اړه دا راپور غواړي.
نسوار، سیګریټ، کیلونه او چرس په افغانستان خو په ځانګړي توګه په اروزګان ولایت کې هغه نشه یي توکي دي چې ځوانان او د هر عمر لرونکي کسان یې په ټولنه کې د کوم محدودیت پرته یو نه یو استعمالوي. پر دغه نشه یي توکو نه محدودیت په عام ځایونو او سرپټو ځایونو کې استعمال د دې سبب سوي دي چې په ټولنه کې زیات شمیر کسان په دغه ډول نشه یي توکو روږدي سي او وروسته تر زیات استعمال یې ځینې غټو نشو ته مخه کړي، لکه هیروین، تاریاک او داسې نور، چې وروسته د کورنۍ او ټولنې د وژو بار سي. د نسوارو، سیګریټو، کیلونه او د چرسو استعمال نه یوازې دا چې انسان د غټو نشو لوري ته بیایي، بلکې په ډول ډول ناروغۍ هم مخته کوي. خو ډېر هغه کسان چې په دغه ډول نشو روږدي دي وروسته ارمان کوي او په ټولنه کې ځان بد احساسوي او کوشش کوي چې ځان ترې وژغوري، خو نسي بریالي کېدلی. محمد شریف د اروزګان ولایت مرکز ترنکوټ ښار اړوند د بردی د سیمې اوسیدونکی دی او له شلو کلونو راهیسې د نسوارو کولو په نشه روږدي دی. دی وایي دغه نسوارو کولو د ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخ کړی دی.
داسې په تکلیف کړی یم، تباور وکړه چې معنا فکر مې خراب سي، بس جوب ته لاس کوم چې دبلې مې رکشلې وې، نسوار مې کړی وې، نور د میجې مریضیم سره ته پېښي، مثلا د پښتورګو مریضیم سره ته پېښي، نو مشکلات یې ډېر دي. همې دا دي چې بس دا نسوار چې وکړم دا ترخې اوبه نه دي، دا ځي میجې ته، نو برا بیا دا ناولې زه نسم چیروالی، هېڅ شی معنی نسم خوړلی، چې وی خورم ازمولی نسم.
حفیظ محمد الله بیا د ترنکوټ ښار یو بل اوسیدونکی دی، وایي له کلونو راهیسې د نسوارو په نشه روږدي دي او اوس یو ډېر بد احساس کوي. د چې دیني زده کړې هم کړې، ازادي راډیو ته ویلي چې دغه نشه توکي د روغتیایي زیانونو ترڅنګ د اسلام له نظره هم آرام دي.
تقریبا دغه شپږ کاله کېږي چې نسوار کوو. دا نسوار خو چې دي هر څوک باید دا کوشش وکړي، نه دي چې پرېږدي، خو مینه چندانې عمل نه دی، بس کار دی، بس کار کوو. موږ ته معلومیږي چې صغیره ګناه ده، نه دي، او صغیره ګناه باندې همیشه توب کول، بیا کبیره ګناه ځین جوړیږي، نه دي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت تیر کال د تنباکو د نه کارولو نړیوالې ورځې پر مهال ویلي و چې په افغانستان کې په کلنی ډول 20% کې مړینې د تنباکو د کارولو له امله رامنځته کیږي. یو شمیر روغتیایي کارپوهان وایي د روژې مبارکه میاشت چې مسلمانان د ورځې په اوږدو کې له خوراک، څښاک او نشه یي توکو له استعمال څخه ځان ساتي، د روژدي کسانو لپاره له نشه یي توکو څخه د خلاصون یو ښه فرصت دی. په اروزګان ولایت کې د ولایتي روغتون پخوانی رئیس او متخصص ډاکټر امین الله توکي ازادي راډیو ته وویل
تعهد په کار دی چې دی خپل تعهد ولري، سره بس کېدلی شي چې دغه روژه هم سبب شي سره میوجاتو دا شم او سره وخوري، سره روژه کېدلی شي چې پاتې شي، دغه مواد مخدر کېدلی شي چې
د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو پر بنسټ په ټوله نړۍ کې هر کال د تنباکو لرونکو نشه یي موادو د استعمال له امله لږ تر لږه 8 میلیونه کسان مړه کیږي.
په کونړ کې څپلۍ ګنډون کې وایي په هیواد کې له سیاسي بدلون سره کارونه کمزوري شوي دي. د دوی په وینا پخوا به ورته د روژې له پایله وړاندې ډېر شمېر کسانو د څپلیو جوړولو فرمایشونه ورکول، خو اوس یې هغه مزه نشته. دوی ویل تر 400 والو او نورو دوی ښې او مضبوطې څپلۍ جوړوي، نو له خلکو هم غواړي چې د کورنیو تولیداتو اخیستو ته مخه کړي چې له یوې خوا سلګونو کسانو ته په کور دننه د کار زمینه برابره شي او له بل پلوه هغه پیسې چې د څپلیو او بوټونو په بدل کې بهرنیو هیوادونو ته وړل کیږي هغه په هیواد کې دننه پاتې شي. د دې موضوع تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په دې راپور کې اورو.
پینځه درش کلن سیدان ګل د اسدآباد خارګوټ یړوند د خاروالی په مارکیټ کې د چپلو ګنډلو هټې لري. سیدان ګل لګی دی او د نو چپلیو لپاره څرمن د لرګي پر څټکی وهي څو یې نرم کړي او په ربړي تلي کې برابر شي. هغه وایي د تیر اخترونو لپاره به د روژې میاشتې له پیل کېدو وړاندې لسګونو کسانو د خپلې خوښې څپلیو جوړولو لپاره فرمایشونه ورکول او دوی به هم ورته د هغوی غوښتنې سره سمې څپلۍ جوړولې. خو اوس یې بازار سوړ شوی دی.
چرسدی سخت څپلۍ جوړو په کونړ کې نور کلونه به ډېر مشتریان راتله. مونږ ته ډېر اډرونه به مونږ اغوستل. سکل هغسې کارونه نشته. اقتصادي ستونزې دي، مشکلات ډېر دي، د خلکو سره پیسې نشته دي. زمونږ کارونه باندې ډېر منفي اغېز کړی. دا ډېر ښه کیفیت لري، ښه شیان د خارج نه راځي او دلته مونږ خلکو ته جوړو تي ډېر زر د منځه ځي. هغه په ماشین جوړې شوې ماشینې زمونږ د لاس کاری ښه کاری.
په دې هټۍ کې درې نور کاریګر هم کار کوي. دوه تنه رینه پلاس پر څپلیو بخی وهي او بلې بیا د ربړ او څرمنې اضافي ځایونه پر قینچی پرې کوي. په هیواد کې روانو اقتصادي ستونزو یوازې د څپلۍ ګنډونکو بازار کمرنګې کړی نه دی، بلکې د څپلیو چپړو او بوټانو پلورونکي هم ورته ستونزې ګالي. دیرش کلن سلیمان دواړه لاسونه په خپلو تشو ایښي او په نشت بازار کې خپلې راوړې سودا ته په دوکان کې حیران ولاړ دی. وایي
تیر کال په پرتله چې اوس کم دی بازارونه ډېر ځوی په دې ځکه اقتصادي بحران دی. د خلکو سره معاشات پیسې نشته. غوښتنه مو دا ده چې بس د خلکو وګړو ته د کاروبار زمینه مساعده کړي په دې خاطر چې خلک د اقتصادي بحران نه وباسي. بیا به زموږ کاروبارونه هم یو څه ښه شي او خلکو ته غریبۍ څخه به هم خلاص شي.
په کونړ کې د کارګرانو او صنعتکارانو د ملي اتحادی استازی شاولی خان سالارزی وایي په هیواد کې د روانو اقتصادي ستونزو له امله زیاتو کسانو خپل کاروبارونه له لاسه ورکړي او که حکومت د یادو مشکلاتو د حل غم ونه خوري نو د بیروزګارو کسانو شمیر به نور هم زیات شي.
په کونړ کې ډېری ځوانان صنعتکاران خپل کارونه د لاسه ورکړي او د بیروزګاری څخه سخت شکایت کوي. د اسلامي امارت د مشرانو څخه مې هیله ده چې خصوصي سکتور ته د کار د لازم شرایط برابر کړي او خلکو ته د روزګار د پیدا کولو کې خپلې هڅې ګړندۍ کړي.
په کونړ کې چارواکي وایي مشرانو یې هڅې پیل کړي چې د مامورینو د معاشونو د ورکړې په څیر د نورو هیوادوالو ستونزې هم هوارې کړي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
د ولس چې کوم ستونزې دي لله الحمد هغه په حل کېدو دي. څرنګه چې د معاشاتو مسله وه هغه الحمدلله په ښه طریقه حل شوله. خلکو ته ټول معاشات اصول شو. دغه شانه د نورو خلکو چې کوم کاروباري ستونزې دي انشاءالله هغه به هم حل شي. امارت اسلامي په کوشش کې دی، د ټولو نه غټ کوشش یې په اقتصاد دی، د خلکو د کارونو په ښه کېدلو دی او همدغه شانه د بیا رغونې کارون ته توجه ده چې د هغې نه ډېر غټ غټ قراردادونه الحمدلله هغه دی وشو څه کېږي.
په کونړ کې څپلۍ ګنډونکي او پلورونکي په داسې حال کې د بازار له نشتوالي شکایت کوي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د هرې برخې کاروباریان، سوداګر او د صنعتي فابریکو سختنان له ورته مشکلاتو سر ټکوي.
آزادي راډیو د ټولو ده، خو د هیچ چا نه ده. ستاسو ده ځکه چې ناپیېلې ده او د هیچ چا نه ده ځکه چې په هیچ چا پورې تړلې نه ده.
سلام علیکم، زه لنګمن ملنه خبرې کوم. دا مواد چې راځي دا ټول ملکان خوري، موږ د غریبانو لپاره څه هم نه کیږي.
بلې السلام علیکم، زه محمد نصیر له هلمند ولایت هم ساکلاد او سوالي استاذ رب تباس کیم. نور سړک دا دریجه ته خطر به ساکلا پر ډیر کمزورې دی، ډیر سره خراب دی. دا هیله کوم چې لوړ پلو چارواکو ته دا غوړه شي بیا تر کجې کې پوری د دریجه ته تر کجې کې پوری ډیر سره کړه بندوق دی. دا سړک دی راته جوړ کې مریض سره ډاکټر رسو خاطر. السلام علیکم.
السلام علیکم جی، میرا اور کچھ خصوص والے خبر کو جزمہ پیغام جی میرے اسلامی مسلمان خبر ہے مگر جو خوش اور گرجی جو کم کو چان ہو شی دے یو کو سر ہم رسنا دے سر جائی خل کو سر تکارتنا ورکو سی دی میں سن میں لبر نہ کر جائے سر پر ابوانی ورکو کی جی یہ کو چان سر دے مور اور میرے چران کی.
دا سجر ډو پرونه خبرونه کې وړاندې ولایت په ولایت پروګرام درو چې خو سزان غړي شوې دي خو په پوره ساعت خبرونه لرو.
ازادي رادیو پر لندو چپو
د کیلو هرتز په حساب په لندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د افغانستان د بیا رغاونې لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي استازي دفتر یا سیکار پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې بې وسلي او بې وسي د دې باعث شوي چې ځینې کورنۍ د خپلو ماشومانو په پلور لاس پورې کړي څو د خپلو کورنیو د نورو غړیو د مړولو لپاره کافي پیسې ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو د اټکل له مخې په سلو کې څه باندې 95 افغانان کافي خواړه نه لري او د دې کړاو لویه برخه ماشومان او ښځېګالي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو پراختیایي دفتر وای په دې هیواد کې د واک له ناڅاپي بدلون وروسته با کیفیت روغتیایي خدماتو ته د افغانانو د لاسرسي یقیني کول خورا زیات اهمیت لري. یو ان ډی پی پر خپل ټویټر همداراس خبر ورکړی چې د افغانستان د شاوخوا 6000 روغتیا پالانو تنخواوې ورکړې دي. دا په داسې حال کې ده چې په 13 اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دې هیواد کې زرګونه روغتیایي کلینیکونه تړل شوي او میلیونونه افغان وګړي له روغتیایي خدماتو بې برخه شوي دي. اوکراینی پولیسو د پلازمېنې کیف له شاوخوا سیمو د روسي عسکرو تر وتلو وروسته د څه باندې 900 ملکیانو د جسدونو د موندلو خبر ورکړ. د اسوسییټډ پرس اژانس په وینا پولیسو د جمعې پر سوویل چې د دې مړیو اکثریت د اعدام په څیر په ډزو ویشتل شوي دي. روسي سرتیري دوی اونۍ مخکې د کیف له شاوخوا سیمو ووتل. د رسمي شمیرو له مخې اروپا ته د روسیې د تیلو په صادراتو او د دې هیواد د تیلو د قراردادونو په بیو کې په 15 میاشتو کې کموالی راغلی. د روسیې د ګاسپروم لوی شرکت پرون اعلان وکړ چې د نومبر له لومړۍ نیټې د اپریل تر 15 نیټې پورې اروپا او ترکیې ته د روسیې د تیلو په صادراتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په 6.4% کموالی راغلی.
ولایت په ولایت ل آزادی رادیو سره
د ولایت په ولایت خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت څاروانیم د خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. نن مو د خبرونه خوست ځانګړې ده. د خوست لپاره د طالبانو د حکومت مرستيال والی زمشمل مده. خوست له پکتیا پکتیکا ولایتونو او همدارس د خیبر پښتونخوا ایالت د کورمی او شمالي وزیرستان له قبایلی سیمو سره پول لري. خوست شار یا متونی مرکز دی او دا ولایت 4015 کیلومتر مربع مساحت لري. خوست یو له هغو ولایتونو څخه دی چې په وروستیو 60 کلونو کې په نسبی ډول ښه وده کړې ده. د دغه ولایت په وده کې د خوست خپلو خلکو په تیره بیا هغوی چې د کار لپاره عربي هیوادونو ته تللي دي زیاته ونډه ده. په وروستیو کلونو کې خوست د هوایي ډګر او له پاکستان سره د ترانزیتي لارې خاوند شو، خو لا هم د غلام خان بندر په برخه کې د خوستیانو غوښتنې نه دي پوره شوي. لا هم په دې بندر کې ځینې ستونزې شته او غسی حالت نه دی رسیدلی چې د سپین بولدک او تورخم بندرونه دي. پر روانه خبرونه کې د خوست مرستيال والی مولوی محمد انور دین پرور زموږ میلمه دی. مولوی صاحب، د نوی کال لومړۍ میاشت ده، په دې کال کې مو د خوست لپاره کومې پروژې په پام کې لرلې دي؟
محترمه، الحمدلله په خوست کې خو له دې مخکې په دانې وخت کې چې موږ راغلي یو هم ډېرې پروژې چې روانې وي هغه سر ته رسېدلې دي. اوس الحمدلله ډېرې پروژې دي چې په هغو کې استنادي دیوالونه دي، سربندونه دي، په سمباوت کې د نادرشاه کوټ ولسوالۍ مربوط په علیشیر ولسوالۍ کې چې د قدمو کې یو لوی سر دیوال ده په 100 متره، همدارنګې په علیشیرو کې استنادي دیوالونه دي چې کار پرې شروع ده او شروع شوي دي الحمدلله. او د امارت اسلامي مسؤلین چې دي لا حرس دي چې تر دې نورې ډېرې هم په موسساتو سره پرابطه کړي دي.
انجوګانو سره پرابطه کړي چې کوشش وکړي چې کوم کارونه یې څنګه په مخ یې شي.
په پیل کې مو د خوست هوایي ډګر یادونه وکړه، آیا له دې هوایي ډګر اوس کار اخیستل کیږي؟
الحمدلله صاحب یو خبر به وکړو چې په ټول د شلو کلو کې هوایي ډګر په خوست کې درې میدانونه دي. هوایي یو د سارا په باندې مشهور ده، یو په زوړ میدان مشهور ده، یو په سیګری کې نوی میدان ابتتاح شوی ده. الحمدلله په خوست کې ډېر الله سره وړاندې او ډېر لوی نعمت چې موږ ته الله پروردګار عالم توفیق راکړ، امارت اسلامي ته نصیب شو. هغه دغه و چې په دا شل کال کې د خوست زوړ میدان کې بجلی نه، ولله الحمد د خوست زوړ میدان د بجلی له نعمت نه برخوردار شو، بلکې د سیګری کې چې کوم هوایي میدان ده تیاری زی راځي. هغه چې د خوستوالو چې په خارج کې دي، په عربي ملکونو کې دي، د هغوی د ډېرې سره غم شریکۍ لپاره په میدان منیر کار و سو، ولله الحمد دغه میدان ته بجلی وصل شوله. هغه اوس ښه د بجلی نه، انرژي نه په تمامه معنا برخوردار دی، ولله الحمد تارین دی راځي.
په د خوست ډېر شمېر اوسیدونکو په عربي هیوادونو کې دي، او دوی چې کله د دې هوایي ډګر غوښتنه کوله، یعنی د تیر حکومت په وخت کې اصلا د دې لپاره غوښتنه کوله چې نړیوال الوتنې له دې میدان شروع شي، خصوصا متحده عربي اماراتو ته. او د خوست ډېر مسافر چې په متحده عربي اماراتو او د خلیج د سیمې په نورو هیوادونو کې دي، هغوی خپل کورونو ته اسانه لاړ شي او بیرته ورڅخه لاړ شي.
محترم عدید چې تر هوایی دین الوتنی ون شوی او کیږي ورته راکیږي، مو په مجموع کې کته سوچ وکړي د کورونا د مصیبت نه خو د عربي ملکو افغانستان ته دا خو ټول باندې تاسو دل چې اوس علاقه تر سعودي ته دا چې هم په تمامه معنا نه کم شمېر الوتنی کیږي. نو د خوست میدان خو بین الاقوامي میدانونه چې دي په کابل کې، په کندهار کې، په هرات کې، مثلا په نورو ځایونو کې، هغه ته هم دومره ډېر الوتنې نشته. هغه کوم الوتنې چې غوته کېږي دغه په نسبت دلته چې کوم الوتنې ضروري الحمدلله هغه کېږي. خو دا چې اوس ډېر الوتنې چې د خوست ټول مسافر خوست ته شي، دا خو تاسو په مجموع کې وګورئ د کورونا مرض یا نورې بیماری یا نورې باندې دنیا والو چې هغه موږ سره تر اوسه پورې هم په هغه بین الاقوامي ودانو کې خپل اخلاص نه کړی.
آیا کوم زیره خلکو ته ورکول شي چې په نږدې راتلونکي کې، ځکه چې اوس د کورونا له کبله بندیزونه او محدودیتونه په نړۍ کې ډیر کم شوي دي؟
نو موږ خو چې یو محترم د شپې د ورځې مودا کوشش د دنیاوالو سره موږ د غوی نه هیله لرو، په متقابل احترام، په متقابل کومک، په متقابل اخلاص، په متقابل کومک باندې موږ ټول خلکو ته هیله لرو. موږ د خوانه نه په هوایي میدان بندېشته، نه د تاریخ په راتلو بندېشته. دا بندیزونه چې دي که تاسو وګورئ د نورو خلکو له خوانه دي چې دغه الوتنې کمې دي یا دا کومکونه کم دي یا دغه مرستې کمې دي، دا د موږ له خوانه کوم خنډ نشته. خنډونه د نورو خلکو خواته دي. الله دې وکړي چې هغه خنډونه ختم شي. موږ هر چا ته لبیک وسعدیک وایي، لیلا ونهارا سرا وجهارا. موږ هر چا ته اعلان ده چې څوک د خیره موسسې د خیره کومکونه دي ته موږ تیار یو، موږ چاته نه دي چې تاسو مکوئ.
یعنی تاسو په خپل وای چې نور دي درته و کې منظورم دا ده. د غلام خان بندر په اړه کو وای، په دې بندر کې په پیل کې ما اشاره وکړه دا بندر فعال شوه دی، لیکن هغه سینه دی لکه تورخم چې دی یا سپین بولدک چې دی، د خوست اوسیدونکو له دې درکه شکایتونه لري همیشه.
محترم از به بیا تکرار کوم، هغه چې تکرار شنه زه به درته وایم چې موږ چې یو د غلام خان بندر د افغانستان چې د تورخم نه رانیولې په خوست ولایت کې مخته چې څومره بندرونه دي، خاطی فاصله ته زتله لایم له مشرانو سره کې ناستلې بار بار صمیمانه پزا کې ور سره ناشو. ما درته ویل چې د هر چا د متقابل احترام موجوږي یو محتاج یو، هر څا سره متقابل احترام ته تیار یو. د شپې د ورځې تکلیف هم برداشت کوو. البته د غلام خان بندر ته په سلګونو گاډي دي، خو هغه گاډي چې موږ غونډي ورته پکې ډیر خیر د چاغه دغه کوله ده په زرګونو گاډي دي، نه په سلګونو نه دي. البته پاتې شو د موږ د مریضانو مسله، نو دا د موږ په اختیار کې نه ده. که د موږ په اختیار کې شي، نو موږ به چاته یو ملت تکلیف په بندر کې پیدا نه کړو چې دا یا انتظار وکړي یا سوال وکړي یا لمر ته کښېني. خو دغه چې په بندر واوړه را واوړه، دا ورتلل د موږ کار ده، خو دا پرېښودل د موږ کار نه ده ورور. هغه بیا باید له هغه جانب نه تاسو پوښتنه وکړئ چې
څوک ول د ډیر مریضان نه پریدي د ډیر محتاجانه پریدي موږ مسله نه ده دا غوي لور ته
لیکن تاسو د خوست والد مرستيال پتوګه د مو دند او مسؤلیت ته چې د خپل خلکو غم خوري ل مرکزی حکومت سره مخبري وکي او له پاکستان سره دا مسله حل کی او غوی ته وای چې لکه څنګه چې موږ اجازه درکو همغه ستاسو می اجازه ورکي لکه څنګه چې په تور خمو سپین بول دکې اجازه ورکوي د غرس غلام خان بندر کې هم اجازه ورکي دا بندر خو جوړ شوی دی هم دی لپاره دی
محترم ما خو تاسو ویلې د ببرک تانی بندر ته تللندې خلکو سره ناشم غلام خان ته تکرارم تللایم ور سره ناشم د خپل مشرانو ته تللایم ور سره ناشم د خپل مشرانو په مجلس کې د غونډي ور پاکستان د موږ د غونډي ور مشرانو مسولین ناس لغو سره مدا خبره ټوله په تمام معنا شریکه کړی دا وی د نه پاتې سی ما درته ویل چې د هر مریض وو سده هر ورځ ما سره د مریض مخامخ کیږي او د دې د مشکلات چې ما ته وایي چې موږ مریض د کینسر د لښیت لای په غی کې وړو په گاډي کې وړو موږ بیا بیا کوششونه کړو خو متاسفانه بوان چې موږ مریضان الته تللی دي دا څه بنو هم چې بالکل نه جتلی خو بعض مریضان مترماکامه پاتې شي وبته نه امید راغلی دي ما درته ویل چې هغه اختیار کړي موږ وایي مانه بیا خو استوال 2 ملټه تلونه دریږي زه بیا رهوم
قدرمن اوردون کو تحصیل اوسادی رادیو ولایت په ولایت خبرونه اوري په دې خبرونه کې د خوست مرستيال والی مولوی محمد انور دین پرور زموږ ملمره مولوی صاحب لمړني اوردون کې پیروز د ترانزیت لپاره د ودانی د جوړیدو خبره کوله چې ټاکل شوی و چې په دې کال کې جوړ شي دا کار چیرته رسیدلې دی بل دوی دا شکایت درلو چې پاکستانی ګاډي افغانستان ته بیغم راځي اته تر منځنۍ آسیا پورې مال وړي خو د افغانستان ګاډو ته وای اجازه نشته ولې نشته مهرباني
محترم د دې پرابطه باندې چې درته وایم د ترانزیت پرابطه باندې چې لار ترانزیت شوی دا هغه تاسیسات چې جوړیدل یا جوړیږي د غلطه دا د خوست ولایت حکومت چې دا لګیا دا د ګلام خان لار کتا کتلی په غرنۍ ساحه کې دا سړک تیر شوی د 10 ځای چې په کتاب سات جوړیږي البته چې جوړ دي ګمرک دا ور سره کمیساری دا اخوا چې جوړ دي ترتیب روان به کمپلیټ دي صاحب مهربان هیڅ مشکل چاته نشته که ګاډی راځي ورته الته ګمرک تیار دا او که کمیساری والا دی الته تیار دی او که په ترخوبي کندل کې دي چې لیوا پرته دا الته هغه ترتیبونه شته اپاتې شول هغه چې تاسو سات ما خو تاسو مسکار زوکه چې د کورونا دی واجنه یو غاړی نه ته په دې لارې باندې یو غاړی او چې دا غاړی روان دي پاتې شو د پاکستان چې کوم غاړی راځي د مخانه نه پری دی په دې را ته موږ بار بار خبره کړي دا یو د موږ د غلام خان لار نه ده دا په تورخم لار باندې مم دغه څه ده د پوشاري نو لار باندې د پکتیا ولایت کې مم دغه څه ده البته دا د کوټي په لار کې هم مم دغه څه ده چې پاکستان هغه د هغو خلکو معمول چې ترانسپورټ پر اړه ته د هر څه پر اړه چې د مسولینو نه باید پښتنه وشي چې ولې د دې ګاډي راتلای شي د موږ نشي ورتلای البته په دې رابطه باندې چې موږ لګیاي دوه خلکو سره بار بار په هر مسله په وړو په غټه مسله لګیاي چې موږ وکړو د خپل تخپل تشخیص جوړ کو او د دې لپاره چې د موږ د خوښ خلک د دې مشکلاتو نه خلاص شي او د دې تکلیف نه خلاص شي نو دا موږ مشران چې دي د ساکت نه دی پاتې شوی نه خبر نه دی پاتې شوی البته د ګاډو مسله په څلور وړو غټو بندرو کې تاسو په خپله معلومات لري کله چې ما ورور او دونکو سوال کوم کې دایمه خبر او نو دته په پټه ولګي چې دا پاکستان نه چې سرګودین ملتي رباريږي دا د ډایرکټ تاجکستان ته دا د موږ په لارې باندې خولاده نه راځي خو یو نیم ګړی راځي چې شان دا ورې دا په دې معنا دا بل سړي چې د زو پښتنه وکړه نو د زو پر د ته باندې حکومت ته ویل چې دلته کورونا د تشکیل مشکلات جوړ کړي چې خپلې جنرال ته چلو چلو راکړي پاکستاني پاسپورت الله دې لږ دین ولار دې ته د الله ربان دا نه دی په ټول دي چې ودي شنو بناږي زو وکړه دا دې هغه واځو چې دا دومره لوی مشکل او دا دومره درون مشکلات د خلکو ته مخامخ شول
دې اوریدونکو خبرې تکراروم بنه تاسو واوریدې مهرباني وکړئ اداري فساد لا هم فکر کوي چې شته او کنه طالبان اکثر سیمو کې وایي چې مش فساد ختم کړي دا قسم ځینې اداري شته چې نه فساد لا هم شته خو په خوښ کې ترڅه ده پوری ختم شوی دی او نورستاني صاحب دې انکشافي کارونو لپاره د بودیجې یادونه وکړه چې ولې نه پاس کیږي یا تصویب شي
محترم سروان صاحب دې فساد پر رابطه خو لله الحمد افتخارا و ما څوک دې پیدا شي یو روپی دې ثابت کړي چې فساد شوی لله الحمد فساد یو نه مخ نیول شوی دا الحمدلله بل پاتې شول دا بل روټ چې پښتنه کړی و سروان صاحب چې دا بودیجې ولې نه تصویب کیږي زه فکر کوم چې دا سوال ما مربوطه نه ده خو به هر تقدیر لله الحمد تاسو یو ازادي رادیو تاسو به خبره خلک کی د ټولو دنیا سترګې غوګونه
روزانه په دغه مشران په دې مسلې لګیا دي او خپل کارونه مخ په وړاندې بیایي، تنخواګانې ورکوي پلکونو مامورینو ته او پیسې ورکوي، سړکونه جوړوي، پلونه جوړوي، پروژې روانې کړي دي، ترتیب روان ده، نو چې بودیجه هم نه وي منظور دا پیسې له کوم ځای نه راځي، دا لګیا دي غریبان په دغه ګوډو مات اقتصاد باندې چې دنیاوال ټول د موږ سره ادمو خپل پیسې عمرانه ګرځولې دي، نیولې دي، ځکه کړي دي خپلو هغه ته خیرات کې ورکې دي، موږ پیسې خپلو ته خیرات کې ورکې، نو موږ سره لدې چې دا اوس په خپل پودکپی لګ او ډیر کار باندې الحمدلله لګیا یو، پروژې هم روانې دي، بودیجه هم روانه ده، کوم نه چې ماتل دي موږ طالبان او ملایان خلک چې ورته زکات ته وای ما چې موږ نمونه خروار نو نیو روپۍ مم نه در لا اخیستې، خو دوی چې دلیل الحمدلله ټول ته خپل ماهانه پیسې ورکړي دي او سیم ورکړي دي، پاتې مو ورکړي دي، نو دا که څوک وایي دا باش یو سوال دی.
bale ډیر مننه، سلامت اوسې مولوی صاحب. یو اوریدونکو پم دې منس کې چې تاسو خبرې کولې، ټلیفون کړی او تخنیکی همکار مور سره خبرې وکړې، د ویل چې په خوست کې د پوهاند عبدالحی حبیبی په نوم لیسه و چې د طالبانو حکومت دا لیسه په مدرسې اړولې ده او نوم یې هم ور بدل کړی دی، د دې دلیل څه کېدای شي؟
څاروان سره زبې عرض وکم، دغه مدرسه وا په مجموع کې خو ډیر افسوس دغه ده چې د خلک غوړستنی معلومات بیانې ډومبري نه معلومې، دا مخکې مدرسه وا د فاتیر وخت کې مدرسه وا قربان نشم، بیا په دشل کال کې دلی څه کړي دی، غیب بدل کې لیسه لدغه نه خ تعمیر، خ مجهز تعمیر او خ تعمیر ورکړی د لیسه حبیبی عبدالحی لیسه د کومه لیسه ده په مدرسه باندې لیسه راولي په مدرسه او لیسه ختمه کړي، دا هر څوک وايي دا به یو خبره وي.
یعنی تاسو وایئ چې دغه لیسه په مدرسې بیرته بدله شوې ده، ځکه چې په خو مدرسه و او د پوهاند حبیبی په نامه کومه بل نه وی لیسه جوړه شوې ده، همداسې ده؟
یعنی زه وایم چې دا مدرسه و خو لیسه کړي و، د لیسې کار یې تر اخیستی و، د دې لو جامع جمعه سره څنګه و دا مدرسه و، کني ډیر خو سوالونه پښتنه وکړي چې دا مدرسه و که نه و.
شه مدرسه و لیکن نوم هم بس بدل شو او کنه نوم امغه د پوهاند حبیبی
نوم خو لا تر اوسه نه دا چای خې ورته په عمر کې مدرسه و، دا غلطه لاندې د جمعه سره را دي خلکو کار تر اخیستیا جمعه په کې لا ولر د غدر حدیث لا په کې ولر د څاروان صاحب خدا خلک رسی دي چې دا ترجمه چې لک شیخه کړل خیر ده، طالبانو د خوان نور کولای خو چې دا کیسه لک صفا کړل دا به ډیره خو وا.
په خوست کې وابریدون کې مخکې اشاره د مکتبونو او د درسونو ته وکړه چې تعلیمي وضعیت څنګه دی دینجونو؟ خو معلومه ده چې په ټول افغانستان کې لښ پژم ټولګي پورته درس نشي ویلای، ستاسو په ولایت کې به هم همداسي وي، نور د تعلیمي وضعیت په اړه که زموږ اوریدونکو ته وایس، په هغه سیمو کې چې پخوا طالبان واکمن ول اکثرا شوازی ډیر فعال نه وو، اوس آیا په ټول ولایت کې شوازی فعال دي؟
تروان صاحب تاسو نه ډیره مننه، خو البته استرامن یو عرض کوم، تاسو د جهان په سطح رادیو لري چې یو شین خبري کوي هغه باید په تمامه معنی خلکو ته ورسوي، که څوک خفه کیږي، که طالب خفه کیږي، که مخالف خفه کیږي، که خوشاليږي. مکتبونه چې دي الحمدلله، زه به یو عرض وکم، زه خو دوم نمبر سره اوس کې جناب والی صاحب خو پرې ده چې دغه څومره سوچ او فکر لمانه ډیر زیاته، دا ډیرو بانتونو ته زه تللی یم، دغه په هغه اختتامي او افتخاري غونډه کې ما شرکت کړی، د خوست محصلین د خوست متعلمین مې بللی دي چې ورونو دغه خوست چې دا د موږ تاسو وطن ده، دوه ساعته به ټول زیات کار کو چې دا دوه ساعته کار وکړو، که شل زره کسی نو څلوېښت زره ساعته کار به مو کړی یو خوست، هکه په تعلیمي سلسله کې، یاکه په طب کې، یاکه په زراعت کې، یاکه په جومات کې، هکه په مدرسه کې، د مدرسو ته زه ځم، د پوهنتونو ته زه ځم.